مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د چهار شنبه ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، یو شمیر رپورټونه هم ستاسو لپاره لرو او ریدلې مه روي. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
افغان حکومت وای له حزب اسلامي وروسته طالبانو هم سولې ته لیوالتیا خوده. د فاټا پوهنتون وایس چانسلر وای په څلورو څانګو کې داخلي پرانستل شوې دي او امریکا وای داعش په موصل کې د ولسي خلکو تر شا ځان پټ کړی. افغان حکومت وای د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تر تړون وروسته د طالبانو ځینو ډلو هم مذاکراتو ته زړه ښه کړی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال مشال لړیو ته وویل چې د سولې دروازې د ټولو ډلو پر مخ پرانستې دي.
د حکمتیار صاحب سره تر مذاکراتو وروسته ځینې داسې تمایلات د طالبانو لخوا ښودل شوي دي چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې سولې ته د دوی تمایل شي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رویټرز خبر ایجنسی سره په مرکه کې دا رپورټونه رد کړی دي. د برکورم ایجنسی په خرلاچی سیمه کې لا هم په تګ را تګ بندیز برقرار دی. دا بندیز ورځې وړاندې په یاد سیمه کې د یو بمی چاودنې وروسته لګول شو. د سیمې خلک وایي د کرفیو له وجې په ستونزو کې راګیر دي. د برکورم ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان په دې اړه مشال ته داسې وویل. د سیمې خلکو مشال لړیو تویل په تری منګلو کې حکومتي ځواکونه کور په کور د پلټنې عملیات هم ترسره کوي. د برکورم ایجنسی پولې د افغانستان سره هم لګېدلې دي. یو شمېر افغان کډوال هم د خرلاچی لارې د بندېدا له وجې سر پاتې دي. د فاټا پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد طاهر خان وایي دوی په درې ادم خیل کې د نوموړي پوهنتون په عارضي ودانۍ کې کارونه پیل کړي او په څلورو ډیپارټمنټونو کې داخلي پیل شوي او د روانې میاشتې د څلېرشتمې نیټې نه به درسونه هم پیل شي. د فاټا لپاره دا لومړی پوهنتون دی او عارضي ودانۍ د درې ادم خیل په خوروال ډیګري کالج کې پرانستل شوې ده. ډاکټر طاهر خان زیاتوي
انشاءاللہ.
د فاټا پوهنتون پر اصلي ودانې به کار د 2018 کال په پیل کې شروع شي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په تیرو دریو میاشتو کې له دغه هیواده 2.5 لک زیات افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د نوموړي ادارې یو ویان قیصر خان نن مشال لړیو ته وویل
تقریبا 2,15,000 افغان کډوال چې کوم رجسٹرډ دي چې سر چې پروف اف رجسٹریشن کارت دی او افغانستان ته واپس تللی دي او دا مختلفو سیمو ته تللی دي کې زیات تر چې کوم خلک تللی دي هغه ننګرهار صوبې ته تللی دي، کابل ته تللی دي، بغلان ته تللی دي.
نو موړې دا روای په پاکستان کې لا هم 2,00,000 رجسٹر افغان کډوال ژوند کوي. پاکستان د افغان کډوالو ته د 2018 کال تر مارچ په خپل خوره کې د اوسېدو مهلت ورکړي. د افغانستان د سرحداتو پخوانی وزیر محمد ګلاب منګل د ننګرهار ولایت د نوی والی په توګه نومول شوی دی. ښاغلی منګل تر دې وړاندې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو والی هم پاتې شوی او د ولایت قومي جوړښت په پام د ولسمشر اشرف غنی په ځانګړي فرمان په نوی منصب ټاکل شوی دی. ګلاب منګل نه وړاندې د ننګرهار دوه والیانو عطاالله الدین او سلیم خان کندوزی استعفاګانې ورکړې وې. دواړو په یاد ولایت کې د اداري فساد تر شا د ځینو مافیایي کړیو د شتون خبره پورته کړې وه. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا دفاع وزارت پر اسلامي دولت وسلوالي ډلې تور پورې کړی چې دغه ډله موصل ته د عراقي ځواکونو د پرمختګ ناکامه کولو لپاره د ښار زرګونه اوسېدونکي د انساني سپر په توګه کاروي. د اکتوبر په 13 د دفاع وزارت ویان کیپټن جیف ډیویس خبریالانو ته وویل دوی ته معلومه ده چې د موصل اوسېدونکي د انساني ډال په توګه کارول کېږي. نوموړی زیاتوي د حالات د تیرو څو اونیو راهیسې دوام لري. عام وګړي په زوره نیول کېږي او خلک د تګ نه منع کولی شي چې له وجې اوسېدونکي له موصله نه شي راوتلی. د راپورونو لمخې اوس هم په موصل کې شاوخوا 15 لکه خلک اوسېږي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق شمال کې د موصل ښار د نیولو لپاره روان پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به داعش ته ماتې ورکړي. ولسمشر اوباما سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال وویل د موصل د آزادولو لپاره د پوځي عملیاتو پیل د پرمختګ یو بل ستر ګام دی. روسیا وایي د سوریې په حلب صوبه د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي هوایي ځواکونو په بمباری کې شپږ ولسی کسان وژل شوي دي. د روسیې پوځ وایي پرون شوې دغې بمباری کې څلور نور کسان ژوبل شوي هم دي او دوه کورونه نړېدلې دي. روسیا وایي د بمباری پر مهال د بلجیم 2F-14 جټ الوتکې هم په هوا کې لیدل شوي دي او دغه مهال د روسیې یا سوریې الوتکې په حرکت کې نه وي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماریا زخاروفا وایي مسکو ته ملرله چې نړیواله ټولنه به د دې پیښې غندنه وکړي. بل پلو ملګري ملتونه وایي د سوریې حلب ښار ته د بشري مرستو له رسولو وړاندې امنیتي ډاډګیرنې یا ضمانت ته منتظر دي. د ملګرو ملتونو یو ویان جینس لایر کې وایي دوی مکمل بنتستر گیپل اردی نوموړی وای دوی په جنگ کې د خکیلو ټولو خاونه د دې باور تل سکول غواړي چې په یو خله د اوربان اعلان وکړي. روسیا وای دوی په برلین کې د سرمشرزی نه دا تمنه لري چې د ختیځ یوکرين د شخړې د هواري لپاره به پرمختګ وشي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن د سرګنداوني د برلین له کانفرنس وړاندې وکړي. په دې سرمشرزه کې روسیا، فرانسا، جرمني او یوکرين برخه اخلي. تر دې وړاندې د یوکرين ولسمشر پیترو پوروشنکو هم ویلي چې له یادې سرمشرزي زیات توقعات نه لري. د کرملین ویان هم وایي چې د سرمشرزي موخه د منسک د سولې د تړون په لاره کې د خندونو معلومول دي. نو تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه اخیستل کیږي او په 1.30 روپیه خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.28 روپیه او په 1.10 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه یو درهم په 28.60 روپیه اخیستل کیږي او په 28.20 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 19.96 روپیه او په 28 روپیه یو افغانې په 1.01 روپیه او په 1.02 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 14 بنو کې 19 او 20 او په کوټه کې 10 او 23 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري افغان حکومت وایي د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تر تړون وروسته د طالبانو ډلو هم مذاکراتو ته زړه ښه کړی دی.
ځینې ډلې دي چې د سولې لپاره یې تمایل شو. د افغانستان په سوله خو یوه پروسه ده او دا پروسه اوږده ده.
په سواد کې په لومړي ځل د غیرت په نوم د وژنې په تور یو کس نیول شوی دی.
خزه خو خواله جنازه شو خو خلاص خاکري ته په صبر دي. په مبارکه موجود وو مونږ دوی ته ولا خوینو چې را مونږ دې معلوماتو کوم د معلومات شي دا خوان وجه
او د پوزي عملیاتو له وجې پکتیکا ته وړیدلی د وزیرستان کډوال خپل سیمو ته بیرته تګ غواړي.
وړي کې وړي کې دی بال باش ته شزینه دي دغه نه گزارانه شي کړای. د پاکستان حکومت دا مې ته اپیل دی چې دا خلته دی وال یار وګوري.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. افغان حکومت وایي د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تر تړون وروسته د طالبانو ځینو ډلو هم مذاکراتو ته رضامندي ښودلې ده. دا خبره د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو پرون رویټرز خبري ایجنس ته ویلي وو چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د قطر په دوحه کې غیر رسمي خبرې شوې دي. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره ردوي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د مرکې په سر کې له دوا خان پوښتلي چې له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو اترو راپورونه څومره اړختنی دي.
د حکمتیار صاحب سره تر مذاکراتو وروسته ځینې داسې تمایلات د طالبانو لخوا ښودل شوي دي چې هغه د بین الافغانی مذاکراتو په چوکاټ کې مسولې ته د دوی تمایل شي.
شدا د تکم تاسو طالبانو یادوي دغه کوم خبره ده چې په قطر کې خبري اترې شوې دي، دا خبره تر کومه ځای سمه ده؟
د فیصل حکومت له ټولو فرصتونو او امکاناتو څخه کار ټولو هوا درسونه ته شي مرګه یې مسولې ته رسي مونږ ته مراجعه کور باندې کار
نه خو چې تر کومه ځای پورې دغه خبره ده رښتیا ده چې خبري شوې دي؟
افغانستان حکومت بیا هم درته وایم چې ټولو هوا درسونه پدې په ټولو چینلونو باندې کار کوي چې هغه د سولې لپاره تمایل وسی او هغه د سولې لپاره ګټور وي. او
خدای کې دغه چې کوم خبره ده تاسو تمایل لري دې نه ډلې دا ډله ده کدا د مولا حبت الله په مشرکې طالبانو خبرې اترې دي
په مشخص ډول باندې نشم څولای ولې په ځینې ډلې دي چې د سولې لپاره تمایل شو
او دې تاسو سره تماس نیولې دي؟ اوس
د افغانستان په سولې په یو پروسه ده او دا پروسه اوږده ده نو دا لړیره وخت ور باندې کار کوي.
او په دې وروستۍ کې د تازه رابطې آیا د په هیواد کې دننه شوې دي کنه د هیواد د باندې
د سولې لپاره هم په درنه کې کار کوي هم د باندې باندې کار کوي ټول هغه درسونه شي که په دننه کې وي او په د باندې کې وي د سولې په پروسه کې مفید دا وګټور تمامیدلی شي پر هغه باندې کار کو اکثر درسونه پوهېږي شي هغه د باندې.
او اخیری دا چې دغه اوس کوم حادثه شوی د تمایل راغلی دي په دې کې د پاکستان دولت څه رول شته کنه؟
مکمل د افغانستان حکومت پر بین الافغانی مذاکراتو باور لري او د بین الافغانی مذاکراتو چوکاټ چې دی دا یو بریالي چوکاټ دی او دا بیل د حالت د ځینو هیوادونو پر مخ
یعنی پاکستان په کې رول شته کنه په دې کې چې اوس په دې روسي کې کوم کوشش طالبان
کوي؟ تاسو معلومی دي چې پاکستان هیڅ وخت هم خپل رول نه یادا کوي.
اوس صدا شي رابطې تاسو د پاکستان ترمن څه ویدي چې دوی یو نوی حاصل تاسو سره پایل کې کنه؟
تر اوسه پوری هیڅ اساس نه ده پاکستان سره د سولې په برخه کې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د کورمه انتظامی چارواکو په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنس پر پوله ځانمرګي برید د کېدو ورستو په خلاصي کې نن په 15 ورځ هم ګرځبندیز ده او د غلار د هر قسمه تګ را تګ لپاره بند ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال طارق او رگزی د خلکو ستونزې بیانوي.
د براکور مې مرسیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال لډیو ته ویل دغه ګامې د سکیورټي صورتحال لکبل پورته کړې دي او زیاتوي دانه د معلومات چې کله به دغه د خرلچي دروازه د عامو خلکو د تګ را تګ لپاره خلاص شي. زید الله چې په صدا کې هرتي دي مشال لډیو ته وای په سړکونو کې د میو ډک گاډي ولاړ دي او پاکستان ته در وختو په انتظار دي او زیاتوي چې کده غلار زر کولونه شول نو ټول مالونه به خراب شي.
انګور دي مانی دي انار دي ټول خوسا شو او بدر روان دي پولیس ټوک د سنښت چې موږ هم وکړي چې کمانډن ته وای کرنل ته وای چې را دا خلکو ستر دي ته درې زر غاډي دا نه لري درې زر غاډي هغه نه لري پولیس
د سیمه اختیار ګول مشال لډیو ته وای یو شمیر کډوال چې افغانستان ته د کورمې په خلچی لار روان وو په لارو کې گیر شوی دي او اوس په سختو مشکلاتو کې دي. واضح دی چې د تیر جمعې پورز یعنی په 14 اکتوبر د کورمې په خرلاچی کې پر سرحدي گیټ ځانمرګې برید شوی و چې په کې پولیټیکل انتظامی تر مخه د ملیشې ځواک درې عسکر زخمیان شوي وو. د دغه برید ذمهواري درې وسلوالو ډلو چې یو انتقام وزیرستان بل تحریکی طالبان پاکستان حکیم الله او اخیری جماعت الاحرار په خپل سر اخستې وا. تارک ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په بلوچستان کې د روغتیا او تعلیم په اړه د پبلک اکاونټس کمیټه چیرمن مجید خان اڅکزی ویلی دی چې په تیرو 1900 کالو کې په یاد دوانو محکمو کې نه یوازې په لویه کچه درغلې شوې دي بلکې په عملی توګه هم دغه محکمې د ناکامۍ سره مخ دي. د هغه په خبره په صوبه کې 50,000 چارواکي داسې هم دي چې د حکومت نه تنخوا به خو اخلي ولی کار ته نه ورسي. نور حال د کوټ نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټس کمیټي چیرمن مجید خان اڅکزی ویل دي چې په تیرو 1900 کلو کې یوازې د تعلیم او روغتیا په ادارو کې د 400 ارب روپیه څخه زیات پیسې ورکې شوې دي. نوموړي دا خبره د سیاحت او تعلیم په اړه د رابلل شوې غونډې وروسته و مشال ریډیو ته کړې ده. په غونډه کې د تعلیم او روغتیا چارواکو ګډون درلود. شاغلی مجید خان زیاته کړه چې په کلیوالو سیمو کې په ناقانونه توګه درملتونونه خلاص شوي دي او هلته د خلکو د سیاست سره لوبي روان دي.
هر کوڅه کې یو د دوایانو دکان دی چې میډیکل سٹور ته وایي. دا غس معلومه نه ده چې په دا میډیکل سٹور کې چې دا کم سړی ناست دی دا غسر واقعي دا سرٹیفیکیټ لري چې دا میډیکل سٹور وچلی دا نه ده معلومه. او دا کومې دوایان چې دی ورکی چې دا دوایان غسر ایکسپایری دي کنی دي. په ټول دنیا کې دا قانون دی چې میډیکل سٹور ته به د ډاکټر یو پرچی ورزی دغه پرونه کې به دوايي ورکی. اوس خو په میډیکل سٹورو کې عام خلک بلډ پریشر هم ګوري سټیتوسکوپ هم استعمالوي او د خپل د مرضی دوایان ورکی. یعنی اوس خطرناک پوزیشن دا دی. سټیرایډ ګولۍ هغه ده چې د انسان پر بدن باندې نو ټول دوایان اثر پرېږدي نو دوی سټیرایډ ورکی. زموږ په عام کلو کې ګوا سټیرایډ د سر د درد لپاره ورکی.
د نوموړ په وینا چې د سند حکومت و بلوچستان ته د کروڑونو روپۍ دوایانې ورکړې دي خو هغه استعمال شوی نه دي او وخت یې تیر شوی دی. خو اوس هغه دوایانې په میډیکل سټورو کې خرڅېږي. مجید خان دا هم وویل چې دا حال د تعلیم دی ځکه چې د تعلیم په محکمه کې 40,000 استادان تنخواوې اخلي خو کار ته نه راځي.
هغه ویلی چې موږ داسې نظام جوړ کړی دی چې د ضلع پر سطح باندې کم د تعلیم د محکمې مشر دی هغه به موږ ته رپورټ راکوي او موږ به د هغه تحقیقات په محکمه کوو. مشکاره خبره ده چې کوم د ضلع افسر په ضلع کې ناست هغه په دې کې شامل دی بیا د محکمه په دې کې شامل ده او دا زما تعداد دی د تعلیم بدر 40,000 بالای او صوبه بدر 50,000 بالای چې تنخواوې اخی او وجود یې ستن. او بل خبره دا ده چې په تیر څلور کال کې 2,000 کس لګېدلی دي. غوښتنه دا ده په دې کې پښتانه څوک لګېدلی دي بیا که لګېدلی دي هغه چیرې لګېدلی دي هغه پر منټ لګېدلی دي په کم کم محکمو کې لګېدلی دي دا ګرده غوښتنې دي.
مجید خان اڅکزی زیاته کړه چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په صوبه کې د تعلیم د سمول لپاره هلې ځلې روانې کړې دي او غواړي چې هر ماشوم په سکول کې داخل کړي. د نوموړي په وینا چې د حکومت به دا هڅه هم وي چې د ټولو ماسترانو ډیګریانې وګوري. د یادونې وړ ده چې د تعلیم محکمه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره ورسره ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو توګه اوریدونکو د سواد تحصیل کبل تانی مشر رحمت علی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د غیرت په نوم وجل شوی یوې ښځې په تور کې ملزم په داسې حال کې گرفتاره کړی دی چې ټولې کورنۍ د غیرت په نوم وجل شوی د ښځې قتل پټ ساتلو. پولیس وایي چې د قتل کې به حکومت د ملزم خلاف دغه کیس اوس په مخ کې بوزي. په دې اړه نور تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان راکوي.
د سواد تاثیر کبل تانی انچارج ایس ایچ او رحمت علی مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه کبل گالوچ نومې کلي کې ویش کلنه زنانه د هغه خاون وجلی وه او ټول خاندان یې دغه وجنه پټه ساتله. دوی ته اطلاع میلاو شوه او د ملزمانو په ضد یې کارروایي کړې او یار محمد نومې تن یې د غیرت په نوم د قتل په الزام کې گرفتار کړی دی.
من ته اطلاع میلاو شوه چې وخزه په ټانګۍ چینه کې وجل شوې ده. موږ د قانوني کاروایۍ لپاره هلته کې لاړو. ښځه یې ښخوله جنازه یې شو وه خو لا ښخه کړې نه وه په قبر کې. دوی په مقبره کې موجود وو. موږ دوی ته به دا ښخوی نه چې یاره موږ دې معلوماتو کوو موږ د معلومات شوې چې دا خاوند وجلې ده. په دې سلسله کې دا موږ هلته کې ندی دا خاوند انټروګیټ کړو. دې سړي موږ ته وویل چې هغه زما د ښځې ناجایز تعلقات وو او په دغې سلسله کې دا ما مې نیکوله خو نه کېده. بېګا د شپې دا ما په لوړو والا چې تا دغه شو ځین په مړی والا زور کو او مړه نکړه او بیا مې خخوله چا سره لای چې هغه خلاف موږ 436 مقدمه ځتې ته موږ او جرم 302 موږ درج کړی.
د ښځو حقونو ټولنو تر مخه داسې واقعیاتو کې وجلې شوې زنانه هم داسې خاورو ته وسپارل شي او د قاتل پته اونه لګي. دغه پښتنه مو د سیمې پولیس مشر ډي اس پي حبیب الله څخه وکړه چې د غیرت په نوم وجنې قانون څه دی او دې کې عدالت ملزم ته څومره سزا ورکول شي. نو دوی وویل
څنګه چې یوام قتل دے دغه شان د غیرت پنو قتل دے اس قسمه سفرخ پکنيشته البته پتا دیرات کې سیکشن 311 یو دیس سیکشن به دې کې شامل کړی دی د دې غیرت قانون چې کم قتل دے اضافي چې د دې سړي به ضمانت نکی په عام قتل کې ضمانت کې دی شو د غیرت قانون قتل کې ضمانت نشي کېدی چې کړه 311 سیکشن وسره وړي سزا موت ته عمر قید دی حکم از کم 25 سال کې دی 25 سال نه کم سزا پکشته نه
په سواد کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو ټولنې د اویکننګ تر مخه د قتل سره 1300 میاشتو کې د دریو سړو بشمول 50 خزې د غیرت په نوم وجلې شوې دي دغه وجنې د دین اسلام په نظر کې صحیح حیثیت لري دغه پښتنه مو رحیم آباد منګوره کې د مذهب خودونکو مولانا عارف الله څخه وکړه نو ښاغلی وویل
یو ځای کې قانون وی یو ملک وی د هغې خپل قانون وی او بیا خاص کر زمو پاکستان کې زمو د ملک کم قانون دی هغه د شریعت سره متصادم نه دی نو دی وینه په دې سیمو کو باندې د حکومت ذمہواری د حکومت ته ولدي باره کې رپورت کول واړي واغه بدی ته سزا ورکي د انسان ډیر لوی مقام دی په شریعت کې نو د انسان وینه تو یول د هغه عزت چې کم دی خرابول د الله پاک په نسبت باندې ګناه کبیره لوی جرم دی
د خزو حقونو لپاره ټولنه کې کارکونکو غزاله رحمان وای چې د غیرت په نوم قتل کونکو زیاتره په دغه وجه د قانون څخه بچ پاتې کیږي چې د وجلې شوی خزي لپاره سو کیس نه کوي
کم سټیپ چې د رحمت علي اس ایچ او سي باغستو نه دا ډیر مخکې اغستل پکارو لکه چې مخکې به زمون سره د غیرت په نوم باندې ډیر قتلونه وشو هغه له خو به یاد خودکشې نوم ورکو یا د ورله اسی څه داسې کیسونه هغه به ریپورت نشو نو دا شان ډیر قتل عام به زمون د زنانو کې دو نو زه وایم چې بس د دې سره به زموږ د ټولې معاشرې ته دا میسج لاړو چې د قانون شته
غزاله رحمان وړاندې زیاتوي چې د غیرت په نوم وجون کې مجرمانو ته تر دې دمه سزا نه ورکولو دغه وجه هم ده چې خیبر پښتونخوا کې په دا اړه پوره قانون نشته او بیا د عدالت پیچیده نظام هم دې کې لویه وجه ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو د افغانستان په پکتیکا ولایت کې میشت شمالي او جنوبي وزیرستان د بیکورکل شوی کډوال چې لګنو ستونزو سره مخامخ دي د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې لارې دی ورته خاص کړی شي سو بیر تخپل سیمو او کورونو ته استانه شي دا کډوال د پاکستان په وزله خوا په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو پیلېدو وروسته پکتیکا ته وختي وو په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال سیلاب محسود را کوي
د لمن سیمه په ځانګړي کیمپ کې مشته ځنه کا بالون مشال ریډیو ته په دارنګ ژغه دلی دی
نو ماکیب خان شمالي وزیرستان د وایسد گا دا مشکلات چې په دالمن کې مش پندېږي نه ته مرسته ملاویږي اس په زول جامې دي مرسته ته دوله پرېږدا یې پوسا دو زینر درې ملي کاپټر درې مي او جټر درې مي چاپم دا چاوي وړي کې وړ کې دي بال باش تش زینا دي دغه نه گزارانه شي کړای د پاکستان حکومت دا مې ته اپیل دی چې دا خلته دی وال یار وګوري
من نوم ده اسد الله مایزر سره تعلق لري میجو چې کیمه د پاکستان پاوځ د زربیازه په پرشنل باندې شیر کړهو میجو ولا منته مهاجرین و نرغلی می سره ډېر ظلم شي ډېر زی تیار سره شي ولیار په میش سره باندې پاکستان ته میجدا درخواست چې میشته د لیار خلص کو چې میش په وطن نه تلور شي
نوم ده محمد خان غنا زده مایزر مداخله د کیمه د زر په نظر لیار کولا او میج لیار دول منده سی خا غړي ایمانو کا په ګلم خونی کا په کونوی کا په دوی ته وی غنا میش په نه لیار باندې نه مشکلات چې ټول غریبوند دي کیمه د یو شای نست
کلام چې د قطبی وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر د دغو قبایلانو د مشکلاتو او غوښتنو نه خبر کا هغه وویل
خبران صاحب سره مو میټینګ شوی دی چې زر تر زر د غلام خان لار کولا شي ور سره چې ما دو میر د لوړل لار دی اغا کولا شي دا رنګ هم د انګور اډلا خبره کړی دو چې پکې ما په دې لار کې هغه متاثرین شاید په جنگ په حالات کې د افغانستان طرف ته یا بیرمل دا یا ور سره چې ما لمن دو هغه علاقې کې محسوس شوی دی زه اتم متاثرین یم چې اته لار کولا شي چې په ځمنه طریقا سره ول خپل علاقې ته
محمد نذیر دا زیات کړه چې په دغه بار ایک شپه زد سولی وزیرستان د سینټ حکومت اسمبلی نمائندگانو سره هم رابطه کاوه چې میجا ټول په شریکه د دغو قبایلانو د مشکلاتو سمولو د پاره لارې سمې کو سیلاب ماسود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د شوقدر ولسوای چې د بازار نه سلور اړخونو ته د ګیس پایپونه لګیدلی خو هغوی ته د دغه سهولت لا هم نه دی ورکړل شوی. دوی وایي چې د ګیس د کنیکشن یا میټر لګولو لپاره دوی په بیا بیا غوښتنه کړې ده، خو لا هم د دوی دغه غوښتنه نه ده منل شوې. تفصیل له شانواز ترګزین اورو.
دوی وای چې د شوقدر بازار نه څلور اړخونو ته د ګیس پایپونه خوره شوی، ولې هغوی د دغه منصوبینه وستلی؟
اکرام اسانځی جی، د ګیس زمګ کلی باندې تلری مټه تا صرف مروزو کې مشته، زمګ کلی د ایمس کې دوه کلی کتوځه اسانځی دکې نشته، مو ته ډېری جرګه دغه کړه هو زمګ سو کوری.
خالد هاشمی د شوقدر بازار وسیدون کې دی، وای چې په شوقدر کې د هغوی د کورونو سره په 15 غزه کې د ګیس پایپونه تیر شوی، خو د ګیس ته سہولت د محرومتیا لوجی په متبادل تنظیم خرڅونه هم سی راځي، او بل دا چې د خشاک اور په بازار کې هوا هم ګنده کوي،
ځکه چې دا بازار ایریا ده، بازار ایریا کې چې کوم دی دا سہولت د دې متبادل به مشکل دی. اکثر چې کوم دی خلک بجلی ته کوشش کوي، بجلی بیا غرانم ده او دونه بجلی نشتا، بل بیا خشاک لرګې پاتې شو، په دې وړو وړو کورونو کې خشاک لرګې استعمالول تاسو ته خپته د غران دیهات خودی نه چې مونږ پای کې سہولت نه فائدہ والو.
مشتاق احمد وای چې که هر کله د ګیس میټر ولګې دي نو د هغوی خرڅونه به ډیر کم شي، او دا ساتي خرڅونه سیوا دی.
او نن سبا جگم دی نو شین لرګي تقریبا 140 روپے کې 150 روپے باندې من دی. نو زم یو من خشاک جگم دی دا اورز نه کی یی سړی تنور چي دوټه م تنور شو دا سی کټوي شو دا شدا شین شو، یا جگم دی دا بل گیس شو کم چې دا غو والا دی فان گیس ته، یا دا غری کړه دام تقریبا سلندر والا دام 150 روپے خو شادا سی کیلو راځي. چې جمع شروع کیږي نو هغه جگم دی بیا غیبی گیم او نورم گرانی گیم د 170 180 روپے ته ورسی.
بل خو د سوی گیس ته محکمې 400 پوینه چې د یاد سیمه د ولس لخوا درخواستونه راغلی، خو د حکومت لخوا د نوې ګیس کنیکشن یا میټرو باندې پابندی ده، او هر کله چې دغه پابندی ختم شوه نو بیا ممکنه ده چې دغه ولسته ګیس پایپونه ورکړي شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای چې د روان کال د لومړۍ میاشتې نه تر دې دمه د پاکستان د مختلفو برخو نه 215000 نه زیات راجستر شوي افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي، او امکان دی چې تر دسمبر میاشت پورې دا شمیره 3 لک ته ورسیږي. بلخوا پاکستانی مطبوعات ته هم وایي چې د 1.5 لک نه زیات غیر راجستر شوي کډوال هم خپل هیواد ستانه شوي دي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال جولای میاشت راهسې په زیات شمیر کې راجستر افغان کډوال خپل ملک ته روان دي، او په تیرو 3 میاشتو کې د 2 لک نه زیات کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي، او امکان دی چې د روان کال تر اخیره به دا شمیره 3.5 لک ته ورسي. د نوموړي وینا وه چې تر دې دمه 215000 راجستر کډوال خپل ملک ته تللي دي، او دا مهال هم د 2 لک نه زیات راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
تقریبا 215000 افغان کډوال چې کوم رجسٹرډ دي، چا سره چې پروف اف رجسٹریشن کارت دی، افغانستان ته واپس تللی دي. په دې کې تقریبا 80% د خیبر پختونخوا نه تللی دي، 1% د بلوچستان نه تللی دي، 10% پنجاب نه تللی دي. په دې کې زیات تر چې کوم ریټرن شوی دی هغه په اگست او سپتمبر او اکتوبر میاشت کې شوی دی، او دا مختلفو سیمو ته تللی دي. کې زیات تر چې کوم خلک تللی دي هغه ننګرهار صوبې ته تللی دي، کابل ته تللی دي، بغلان ته تللی دي.
د قیصر خان په وینا چې د جولای میاشت را هسه د پاکستان څخه په خپل خوخه ستنیدونکو هر راجستر افغان کډوال ته د 350 ډالرو نه علاوه د سفر خرج په توګه د 150 پورې ډالر هم ورکوي. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال واحد الله وایي چې د پاکستان لخوا د ویزې شرط وروستو په تګ راتګ کې د مشکلاتو سره مخ دی، نو غواړي چې خپل ملک ته لاړ شي.
زار چې کوم موږ سره کینو اخره د سیمرا کې موږ له کرایم راته او کوله کې یو مشکل دار چې مطلب دا څوک نو کوم چې موږ راځو دلته ډیر زیات راشي موږ سره نه موږ سره او دوه ورځې درې ورځې موږ ډیر زیات څنګه سره مخ یو یو دغه لاندې کا وره شي خره او بل موږ وطن له ځنه موږ افغانستان حکومت څخه دا غل رو چې موږ تل دی ازمه کرا کې دغه موږ خزمه کې مطلب نشته کاروبار مارو بار خوندې ځکه کې ټاپ پاتې شو نو افغانستان حکومت هم دا غل رو چې موږ سره مرسته وکي باقي نور موږ خوشاله یو چې
بل خو پاکستانی مطبوعات وایي چې دوه 1.5 لک نه زیات غیر راجستر افغان کډوال هم خپل ملک تستانه شوی دی چې پکې زیات شمیر د خیبر پختونخوا نه تللی دی. د یادونې ده چې حکومت د روان کال په ستمبر میاشت کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د 2018 کال تر مارچ میاشتې پورې غځولې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر 5:30 شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر ناورو.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي ځینو طالب ډلو د سولې په پروسه کې د شاملېدو لپاره زړه ښه کړی. نوموړي مشال لړیو ته وویل د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې له تړون وروسته دغه پرمختګ شوی، خو بل پلو افغان طالبانو دا خبره رد کړې ده. د برکورم ایجنسۍ په خرلاچي سیمه کې لا هم په تګ راتګ بندیز برقرار دی. دا بندیز ورځې وړاندې په یاد سیمه کې د یو بمی چاودنې وروسته لګول شو. د سیمې خلک وایي د کرفیو له وجې په ستونزو کې راګیر دي. د فاټا پوهنتون رئیس ډاکټر محمد طاهر خان وایي دوی په درې ادمخیل کې د نوموړي پوهنتون په عارضي ودانۍ کې کارونه پیل کړي او په څلورو ډیپارټمنټونو کې داخلې پیل شوې. د افغانستان د سرحداتو پخوانی وزیر محمد ګلاب منګل د ننګرهار ولایت د نوي والی په توګه نومول شوی دی. ښاغلی منګل تر دې وړاندې د افغانستان د ځینو نور ولایتونو والی هم پاتې شوی دی. د امریکا دفاع وزارت پر اسلامي دولت وسله والې ډلې تور پورې کړی چې دغه ډله موصل ته د عراقي ځواکونو د پرمختګ د ناکامه کولو لپاره د ښار زرګونه اوسیدونکي د انساني ډال په توګه استعمالوي، خو بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق شمال کې د موصل ښار د نیولو لپاره روان پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به داعش ته ماتې ورکړي. او روسیا وایي د سوریې په حلب صوبه د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې شپږ ولسی کسان وژل شوي دي. د روسیې پوځ وایي پرون شوې دغې بمبارۍ کې څلور نور کسان ژوبل شوي هم دي او دوه کورونه نسکور کړی شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف د راتلونکو میاشتې په دوه منیټه د اسلام آباد د بندولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د احتجاج مقصد یې د پاناما اسنادو په حق لا د وزیر اعظم نواز شریف احتساب کول او یا په استعفا ورکولو مجبوره کول دي. ورسپانه لیکي چې عمران خان شپږ میاشتې کوشش وکړو چې پاناما اسنادو لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف احتساب وکړی شي، خو داسې ونه شو او مایوسه کېدو وروستو تحریک انصاف اوس د اسلام آباد د بندولو اعلان وکړ. ورسپانه لیکي چې ملک د وړاندې څخه د یو شمیر ستونزو سره مخ دی، نو حکومت له پکار دی چې پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات وکړي او د مسلې څخه حل راوباسي، ځکه که تحریک انصاف اسلام آباد بندوي نو حالات ورسره خرابېدای شي، کم چې به ملکی استحکام او معیشت لپاره ښه نه وي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانه لیکي چې د حکومت او تحریک انصاف دا ذمہواری جوړیږي چې ریاست او اولس په امتحان کې د اچولو په ځای دی د دې مسلې حل لپاره مذاکرات وکړي، ځکه چې د حکومت خاتمه کول د مسلې حل نه دی. دا قسمه تجربه وړاندې هم کړې شوې دي او څه خی نتیجې نه دی راوتلي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پنجاب صوبې لپاره د ګیس لوډ شیډنګ شیډیول جاری کړی شوی دی او په خیبر پختونخوا کې هم د ګیس لوډ شیډنګ شروع کړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې په پیښور کې خلک شکایت کوي چې سحر او ماخام د ګیس لوډ شیډنګ کیږي. حکومت د خلک په احتجاج کولو نه مجبوره کوي او په فوري توګه دا لوډ شیډنګ بند کړي. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د توانایي بحران نه هیڅ څوک هم انکار نه کوي، خو دا هم حقیقت دی که د بجلی او ګیس د سپلای ذمہوار ادارې په صحیح توګه خپل کار وکړي نو په دې بحران تر څه حده قابو مونده کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د جرمن ټلویزیون ڈی ڈبلیو په یو رپورٹ کې پوښتنه راپورته کړل شوې ده چې آیا پاکستان پیپلز ګوند په ولس کې خپل بخاري محبوبیت ترلاسه ورکړي که څنګه. بلخوا د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو نړیواله اداره لیکي افغان حکومت ته پکار دي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د یو خبریال د وژنې پوښتنه وکړي او تحقیقات یې سرته ورسوي. په دې اړه د دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
جرمن ټلویزیون ډی ډبلیو په خپل یو ریپورت کې د تکتنه کړې چې آیا پاکستان پیپلز ګوند د دغه هیواد په خلکو کې خپل پخوانی جاذبیت یا کشش له لاسه ورکړی که څنګه.
دا ریپورت په دې حق لیکي د پیپلز ګوند موجوده مشر بلاول بټو زرداری هڅه کوي چې په عوامو کې یو وار بیا د خپل ګوند مقبولیت سیوا کړي، خو کوي خواته هغه د خپل مور بنظیر بټو په شان جادوئی شخصیت نه لري، نو بلې خواته په پاکستان کې خلک اوس د موروثي سیاست ناستړي ښکاري. د جرمن ټلویزیون دا ریپورت زیاتوي چې نږدې 9 کال وړاندې بنظیر بټو وجل شوې وه او هغه په خپل وصیت نامه کې بلاول بټو خپل سیاسي وارث ګرځولې وو، خو تر اوسه بلاول د هغه ځای ته په رسیدلو کې ناکام ښکاري. د نوموړي پلار او پخوانی صدر آصف علي زرداری هم سو واره هڅه وکړه چې خپل زوی ته په سیاسي میدان کې د کامیابۍ موقع برابر کړي، خو د پام وړ پرمختګ پکې نستر سترګو کیږي. سیډونکو وای چې په بلاول بټو زرداری کې یو لخته د سیاسي مشرتابه لپاره د ضروری خاصیتونو کمی ده، نو بل لخته په عوامو کې د خپل مور بنظیر بټو او نیکه ذوالفقار علي بټو ومره ملاتړ هم نه لري. بلخوا د خبريالانو د تحفظ لپاره کارکونکي نړیواله اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس لیکي افغان حکومت ته پکار دي چې په دې ورستیو کې دغه هیواد د ملي ریډیو ټلویزیون د خبريال د وجنې زر تر زره او د باور وړ تحقیقات وکړي او پکې ککړ خلک عدالت ته وړاندې کړل شي. د یعقوب شرافت په نامه دغه خبريال په زابل ولایت کې سو ورځې وړاندې ناسرګند وسلوالو په ډزو واجه. د ایشیا لپاره د یاد ادارې مشر سټیو بټلر ویلي افغانستان د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناکو هیوادونو کې شامل دی. نوموړي زیاته کړې چې پولیس دې د تحقیقاتو په وخت د هغه په وجنه کې صحافتي ذمہواریو ته هم د دې پیښې د محرک په توګه وګوري. د یعقوب شرافت نوړاندې هم په افغانستان کې په روان کال کې درې نور خبريالان وجل شوې دي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د مشال ریډیو د انګریزي سانګلیکی د عراق شمالي خار موصل کې د داعش ډلې خلاف د امریکا په مرسته عراقي عسکرو پراخه عملیات پیل کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي ډیر زر به دغه ډله د موصله وستر شي. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورت کې. د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګلیکی امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون اول د عراق موصل خار د نیولو لپاره لا هم عملیات روان دي او ډیر زر به په دغو سیمو خپل کنټرول تر لاسه کړي. ولسمشر اوباما دا هم ویل دغو عملیاتو مشري عراقي عسكر کوي او دوی باور لري چې په موصل کې به اسلامي دولت وسوالې ډلې ته ماتې ورکړي شي. ولسمشر اوباما دا خبرې له هغې یو ورځ وروسته کړي چې عراقي حکومت دغو عملیاتو په اړه تفصیل ورک. د عراق وزیر اعظم حیدر الیبادی اول دغه عملیاتو مشري عراقي عسكر کوي او هغه وخت نږدې دی چې دوی به د داعش خلاف مهمه بریاوي تر لاسه کړي. ایبادی دا هم ویل لومړی به دغه خار ته عراقي عسكر ورننوزي. بل خو ولسمشر باراک اوباما ویل د اسلامي دولت وسوالو دغه خار په 2014 کال کې نیولې وو چې ډېر زر به له ماتې سره مخامخ شي. بل خو عراقي عسكر لا هم په دغه سیمه کې د داعش خلاف په جګړو بوختي. پینټاګان تیر ورځ ویلي وو عراقي عسكر د ټاکل شوی وخته مخ کې دغه سیمه تتللی دي او تر اوسه داسې باور کیږي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف به کامیابی تر لاسه کړي. که څه هم دغه عملیات په یو ورځ کې نه دي تر سره شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پیټر کوک وایي عراقي او اتحادي عسكر لوړاندې نه د موصل کلو ته تتللی وو. دغه لته د زیاتره کلو نه خلکو خوندې ځایونو ته کډی کړی دي. عراقي پوځي چارواکي وایي د موصل سیمه خوشا لګیږي ځکه چې وسوال د ځانونو د خوندې ساتلو او هوایی بمباری نه بچ کېدو لپاره ټیرونه اسوځوي. دغه عملیات چې د 2011 کال وروسته تر ټولو لوی ګڼل کیږي پکې سناسه دیرش زره عراقي عسكر برخه لري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
کلو هرتز.
اوریدونکو، د سعودي عرب بادشاہ د افغانستان له حکومت سره ژمنه کړې ده چې د سولې په ټینګښت کې به پوره مرسته کوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون د سعودي عرب له بادشاہ او د خلیج همکارۍ شورا له مشر سره خبرې کړې دي او له هغوی وغوښتل چې د سولې لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. په دې اړه تفصیل زموږ له همکارې فرشته جلال زینا.
د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د افغانستان له حکومت سره ژمنه کړې چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به مرسته وکړي. هغه پرون پر یاد کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر امکان په خبرو کې ټینګار کړی چې د دې لپاره د یوه دریم هیواد ترمنځګړیتوب مخکې باید طالبان سولې ته اراده څرګنده کړي. پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود همداراز ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره باید د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه سي څو د روان بحران ډیپلوماتیک حل وموندل سي. د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس د ویندوی مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل عبدالله له سعودي چارواکو وغوښتل چې په سیمه کې له خپله نفوذه کار واخلي او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره همغږي رامنځته کړي.
تر څنګه یادونه وکړه چې کچېری طالبان غواړي چې د سولې خبرې وسی او هغوی په دې حقله صادق وي او د سولې خبرو لپاره نیت لري، نو ضرورت چې هغوی خبرو وړاندې یا د کوم هیواد تر منځګړیتوب وړاندې له جنګ او جګړو خلاص وخت د افغانانو وژنه بس مشخص
چې د خبر لپاره. جاوید فیصل په وینا عبدالله پرون د خلیج د همکاریو شورا له رئیس سره هم د سولې او له طالبانو سره د حکومت دروغې پر امکاناتو ژغېدلې او په ځانګړي ډول یې له تروریستي ډلو د پاکستان پر ملاتړ خبرې ورسره کړې دي.
د خلیج د همکاریو ټولنې د سکرټر جنرال سره په لیدنه کې د افغانستان اجرایي رئیس یادونه وکړه چې د دغې ټولنې له ادرس دي کار وسی تر څو د وسلوالو تروریستانو مالی منابع وچې سی او په دې توګه سره د وسلوالو د فعالیتونو لکه مشت یا هم له پای ته رسیدنې سره همکاري وسی. له پاکستان څخه د پاکستان له نوم په دې توګه یادونه وسوه چې لا هم تروریستان د پاکستان څخه ملاتړ ترلاسه کوي او اړتیا ده چې دغه ملاتړ له منځه ولاړ شي، دغه ملاتړ پای ته ورسیږي.
د سعودي عربستان واکمنان د پاکستان له حکومت سره نږدې او تودې اړیکې لري. د افغانستان حکومت مخکې هم له سعودي غوښتنه کړې چې پر پاکستان له خپل نفوذ کار واخلي او په غیزمن ډول یې د وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوي او په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته ته وهڅوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې په خپل یو ریپورت کې لیکلي چې امریکا د هغه ایرانی نژاد زوی او پلار په سزا سخت احتجاج کړی چې دغه هیواد عدالت ورته امریکا سره د همکارۍ په تور د لسلسو کالو د بند سزا اورولې ده. د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې یو راپور د هغه ایرانی نژاد امریکایي زوی او پلار په موضوع خپور کړی چې یو ایرانی عدالت ورته د امریکا سره د همکارۍ په تور د لسو کالو د قید سزا اورولې ده. د سیامک نمازی کورنۍ او د هغه پلار باقر نمازی د ایرانی عدالت لخوا د دې سزا ورکولو پخلی کړی دی، بلخوا امریکا د دوی په گرفتارۍ او سزا سخت احتجاج کړی دی. راپور کې راغلی چې سیامک د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې چې کله تهران ته ورسېدو نو د ایرانی چارواکو لخوا ونیول شو او د هغه اتیا کلن پلار باخر نامازی چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د خیر ښېګڼې د ادارې یونیسف پخوانی چارواکی دی د روان کال د فروری په میاشت کې هغه وخت ونیول شو کله چې تهران ته د خپل دوی د خوشي کولو په موخه تللی و. راپور د هغه یو ایرانی میزان خبری اجانس په حواله زیاتوي چې دغه هیواد د عدلیې په کنټرول کې ده چې دغه دواړه ایرانی نژاده امریکایي زوی او پلار د ایران دښمن هیواد امریکا سره د همکارۍ په جرم بندي شوی دی. د مشال د خبر مرکزی سانګې ته ترلاسه شوی د سیامک د ورور بابک لخوا جاری شوی بیان وای چې د هغه د اتیا کلن پلار لپاره د لس کالا د ټول عمر د سزا برابر ده او زیاتوي چې دا خبره د دوی د سوچ نه هم بهر ده چې ایرانی عدالت به د هغه د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي ورور او پلار هسي مجرمانه ګرځوي او هغوی به سزا کوي. راپور د سیامک نامازی د نګدی ملګرو په حواله وایي چې هغه یو کاروباري شخصیت دی او سیاست سره یوازې دومره تړاو دی چې یو وارې په واشنگټن کې د دې لپاره هڅې کړې وې چې د نړۍ لخوا په ایران د کاروباري او مالی بندیزونو باوجود یې دغه هیواد ته د دویانو استولو پابندي لري کول غوښتل. د باقر نامازی په سزا د یونیسف لخوا هم د خفګان څرګندونه شوې او د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال بان کی مون ویاندي سټیفنی دوجارک ویلي دي چې دا د ښاغلي بان کی مون لپاره یو ذاتی اندیښنې او خفقان وړ خبره ده. ویان دی په انساني بنیادونو د باخر نامازی د خوشی کولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې هغه د ډېری مودې د دندې نه پس د یو پرم نه ژوند تیرولو حقدار دی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم د نعیم توري په غږ کې د سندرې ترازو.
تشمازی گره کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر پی خبر ستا سوده جانانا پی خبر ستا سوده جانانا چوند خو پکی تاسو کوه من خو تماشی کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر خبر ستا سوده جانانا پی خبر ستا سوده جانانا
سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځوی به مطبوعاتي کتنې ته ډان وسپانې پاکستان کې د سیاسي وځې پاړای په یو اداریه کې لیکلی دی چې باید وزیر اعظم نواز شریف ته اداري فساد په اړه په هغه او د هغه په کورنۍ کې د لګیدلې تورونو سپیناوی وکړي او د تحریک انصاف مشر عمران خان د داسې ګامو جوړولو نه ډډه وکړي چې ورسره جمهوري نظام ته خطر پیښیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار شاهین بنیرینا.
ډان ورځپاڼه لیکي دا سیخکاری چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د پاناما لیکس په اړه پلټنو ته غاړه نږدي. شپږ میاشتې وشوې چې د وزیر اعظم د کورنۍ د غړیو نمونه په پاناما لیکس کې راغلي دي، خو په دغه اړه د حکومت دریځ داسې دی چې دفاعي نشي کېدی. ورځپاڼه لیکي دا د مسلم لیگ نوم د حکومت ذمهواري ده چې دا خبره سپینه کړي چې د وزیر اعظم کورنۍ په کرپشن یا اداري فساد کې ککړه نه ده. د ورځپاڼې په وینا ده د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان یو جمهوري حق دی چې د اداري فساد په اړه د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج وکړي، خو د دغه احتجاج لپاره چې کومې لارې چارې غوره کړل شوې دي هغه د جمهوریت ضد دي. لکه عمران خان اعلان کړی دی چې د نومبر په دویمه نیټه به اسلام آباد تړي. دا خطر هم شته چې دا یو جمهوري بحران ته لار هواره کړي. عمران خان کولی شي چې د جمهوري نظام دننه کار وکړي او د خپل خوخي نتیجه ترلاسه کړي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي چې باید نواز شریف په هغه او د هغه په کورنۍ د لګیدلو تورونو سپیناوي وکړي، پلټنو ته غاړه کېږدي او عمران خان داسې لاره غوره کړي چې جمهوري نظام د پټلۍ نه ونغورځيږي.
امن، مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کوم مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خواره زاړه کولې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو تر څنګه سه اوریدونکو په دې ورستیو کې د افغانستان د کندوز هلمند او فراه ولایتونو څخه په زرګونو کورنۍ د جنگونو له امله بې ځای شوې دي. په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالانو له بې ځای شوو کورنۍ سره د مرستو د راټولولو په خاطر په جلال آباد کې مرستندویا کیمپونه لګولي او له خلکو مرستې راټولوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د هلمند فرا او کندوز خلک چې د داخلي جنگونو لامل به ځای شوی ستاسو مرستو ته اړتیا لري.
د مرستو دراټولولو دا غږ د جلال آباد خار د مخابراتو لسلور لاري څخه اوریدل کیږي چرته چې ګڼ شمیر مدني فعالانو د کندوز هلمند او فرا ولایتونو څخه د جنگونو له امله د بې ځای شوو کورنیو لپاره د مرستو د راټولولو خیمه لګولې وه. په ننګرهار کې د مدني ټولنو د مجتمع د دفتر مشر عبداللطیف مل شینواری په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو بدمرغه داخلي جنگونو کې په فرا کندوز او هلمند کې په دلایس شکل باندې خلک بے ځای شوی دي. دوی د یو ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره ژوند روان دي مخ دي. په همدې خاطر باندې چې د خلکو سره مرسته شوی د مجتمع دفتر په ټولو زونونو کې د مرستو د راټولولو کمپاین شروع کړی دی. په دې لړ کې په ننګرهار کې هم دوه ورځې د مرستو کمپاین شروع کړی چې چهارشنبه او پنځشنبه دوام لري.
مدني فعال عبدالوحید صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هڅه کوي چې په افغانانو کې د مرستو کلتور عام کړي.
څنګه به دې باور وشي دغه فرهنګ جوړ کړو چې افغانان څنګه د افغانانو سره مرسته وشي کړي او دا لړۍ موږ نور ولایتونو ته هم پاینده کې پراخه کړو. څنګه د ستونزو سره مخامخ کیږي که په طبيعي آفات او که په داخلي جنگونو په واسطه باندې متاثر کیږي خلکو کې آگاهی را پیدا شي چې څنګه یو ورور د بل ورور سره څنګه مرسته وکړو. هغه د افغانستان په هر یو ولایت
یو تن مایوب چې خپل مرسته یې په امدادي صندوق کې واچوله په شتمنو خلکو غږ کوي چې خپل مرستې خپلو جنگ زپلو هیوادوالو څخه ونسپموي.
نوم می محمد امیر ده. خپل مزه مایوب ما خوشاله می چوکا ته زما زی ډیر زړه درخدون کو وسو پس سره سره ما خپل د واسه می واس مرسته وکړه ورور غول دا پیغام د ټول ورونو ته باید خلکو سره مرسته وکړي.
او یو ماشوم انجلی چې خپل هم د مزدورې لپاره بازار ته راوتی و او ل خپل وسی سره سم مرسته ل جنگ زپلو هیوادوالو سره وکړه. مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
شکرانه کوم د کندوز د خلکو د پاره ما مرسته وکړه. د نور د ودوالو نم غواړم چې مرسته وکړي.
د ننګرهار د مدني ټولنو د مجتمع د دفتر مسولین وایي دوی غواړي چې پر ټولې شبې مرستې خوراکي توکي او ژمنی لباسونه واخلي او د یادو ولایتونو بې ځای شوو کورنیو ته یې ورسوي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو تیر ورځ د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز کې د سربند او ویالي جوړولو کار پیل شوی چې د ځای چارواکو په وینا به اتیا زره جریبه ځمکه خړوبوي. د یادې پروژې د پهلېدو په ځای کې د پکتیکا والی ویل چې په راتلونکو کال کې په دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اوبو او د بندونو او ویالو د اساسي جوړولو پلان لري. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په راتلونکي کال کې به د یاد ولایت د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره سل سربندونه همدارنګه یو شمېر مهمې ویالې په پاخه ډول جوړې او ورغول شي. یاد سرګندونې تېره ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت په هغه ناسته کې وکړي چې په مرکز خرنه کې د یو سربند او یوې ویالې د کار د پیل په موخه جوړه شوې وه. یاد سربند او ویالې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د 10,000,000 افغانیو په لګښت جوړیږي، د خرنې 80,000 جریبه ځمکه به ورڅخه په دوامداره توګه خړوبیږي او په دې سره به د خرنې د بزګرانو په کرنیز پیداوار کې زیاتوالی راشي. د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت مشال راډیو ته وایي چې په راتلونکي کال کې د سلو نویو سربندونو او لویو ویالو د اساسي جوړولو پروګرام لري چې په هغه کې د پلتو مهم بند هم شامل دی.
په راتلونکي کال کې سل بندونه پلان شوي دي او په 900 بندونو کې زموږ د پلتو بند هم دی. دا نن چې کومه پروژه د کلو پراختیا ریاست له لوري پلي کیږي دا د سیموالو لپاره ده. دې ځله چې کومې اوبه تېرېدې هماغه سی به تېرېدې، کوم ځای ته به چې رسېدې هماغه ځای ته به ورسېدې. خرنې ځمکو ته یې ګټه نه رسوله، اوس دې سربلنې برکاته به د اوبه تنظیم شي، دا اوبه به جګې شي زموږ د خرنې ځمکو ته. نو د اوبو په وخت کې به موږ خپلې ځمکې او خپل پټي په دې اوبو باندې په خپل اوبو باندې خړوب.
بل لوري ته قومي مشر کلا خان وایي پخوا د ویالو په تړلو کې لډې رستونزو او تاوانونو سره مخامخ ول. د سره لدې چې دا پروژه ګټوره وبلله، خو غوښتنه یې وکړه کچېرې د پلتو ویالې ټول امتداد پوښي نو ګټه به یې ټولو خرانوالو ته ورسیږي.
ترکتلان بم ورتر اوسل ډبري بم ورتر اړي بعد له دغه بم بیا شهر ته به ورسېدل. مثال بیا لري راشي یو د موږ ټول بیا دې د پښتن له فایل ته شي دا مشته بسنه نه کوي. حکم مشته ټول بیا له پخ او کوم مشته بند به تر سي بیا لا دې ټول ولایت کټه ده یا دې یو شخص کټه نه.
پکتیکا ولایت کڅه هم پراخ صحراوي او هوارزم کې لري. خود دوامدار او بود نشتون له قبله پډې لږه برخه موسمي غلیدانی کرل کیږي. د کرنیزو چارو کارپوهان وایي کچیر افغان حکومت د پکتیکا د صحرا او آبادولو ته پاملرنه وکړي نو د دې هیواد د غلو دانو او میوو د اړتیا وستره برخه به له همدې ولایته ترلاسه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار نجیب عامر نه د دې غړې مهم خبرونه اورو.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وایي ځینو طالب ډلو د سولې په پروسه کې د شاملېدو لپاره زړه ښه کړی دی. نوموړي مشال لډیو ته وویل د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې له تړون وروسته دغه پرمختګ شوی، خو بل پلو افغان طالبانو د خبره رد کړې ده. د سواد پولیس د یو مطلوب ترهګر د نیولو خبر ورکوي. دغه تن افضل خان نومي یو د ملا فضل الله د نږدې ملګرو څخه ګڼل کیږي. نوموړي باندې تور دی چې په 2008 کال کې په مټه کې پر ډزو 12 مشران وژل. د بارکور په جنسې په خرلاچی سیمه کې لا هم په تګ راتګ بندیز برقرار دی. د بندیز سورځ وړاندې په یاده سیمه کې د یو بمی 14 وروسته لګول شو. د فاټا پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد طاهر خان وایي دوی په دره ادمخیل کې د نوموړي پوهنتون په عارضي ودانۍ کې کارونه پیل کړي او په سلورو ډپارټمنټونو کې داخلي پیل شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو د پر د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي په تیرو دریو میاشتو کې له دغه هیواده 2.5 لک زیات افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان د سرحداتو پخوانی وزیر محمد ګلاب منګل د ننګرهار ولایت د نوي والی په توګه نومول شوی دی. د امریکا دفاع وزارت پر اسلامي دولت وسلواله ډلې تور پورې کړه چې دغه ډله موصل ته د عراقي ځواکونو پر مختګ د ناکام کولو لپاره د خار زرګونه اوسیدونکي د انساني ډال په توګه استعمالوي. روسیا وایي د سوریې په حلب صوبه د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې شپږ لسی کسان وژل شوي دي. روسیا وایي دوی په برلین کې د سرمشریزي نه دا تمنه لري چې د ختیځ یوکرین د شخړې د هواري لپاره به پرمختګ وشي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن دغه څرګندونې د برلین له کانفرنسا وړاندې وکړې. او د روسیې په اړه یو بل خبر هم دی چې په دوی وایي په حلب صوبه د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې شپږ لسی کسان وژل شوي دي. بل پلو ملګري ملتونه وایي د سوریې حلب ښار ته د بشري مرستو له رسولو وړاندې امنیتي ډاډګیرنې ته ضرورت لري.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکار اکرام اسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.